سپین پاولی پروین دنیزا کتخلی.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. شفیقه خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعري بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده. خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نویو تجربو یې ذهن تغییر کړی دی.
کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډیرو شعرونو کې به کم نه دی خبره مکی. یو څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي د اقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وکاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته کړم، لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کړم. لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې اوس موږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څوک څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي. دغه ستا لیدلوره ای د شعر دپاره څه دی، دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې که انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شعري، کار څومره بېکاره شعري، کار څومره کمزوری شعري، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمندې ښه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کې لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغو شعرونو د برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمندې شعوري لاسي ورکړي، که نه د قصدي وقفه کېږي که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا ده. استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلو چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل او دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې وای شعر داسې دی لکه میلمه چې ته راځي، که دا میلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یو ور شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا شعرونه لیکي، بیا نه راته راتلي یو څوک مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چاته شعر راځي ونه لیکي، که چا سره د شعر نوی موضوع ونه لیکي. خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې هماغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له ځوانۍ منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه. د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د آنلاین ادبي بهیر ډیوه په 1402 کال کې رڼا شوه، وځلېده او د روشي مبارکې لاره رسیدو سره د میرمنو او نجونو په دې ډیوه لاس نیولې دی چې په اختر کې به بیرته اونیز غونډې پیل شي. د دې بهیر د یوې شاعرې ملالی کلیوال شعر لرو، خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به یې نظر در سره شریک کړم.
زما پان باندې د ښه شعر ځانګړتیا دغه دی چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنې ولري. استیاري ځانګړنې په دې معنی ده چې د یوې خپلې معنی تر څنګ باید نورې معناوې هم ولري، او همدارنګ شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري. حتی که غزل هم دی چې هر یو بیت یو بیل موضوع لري، خو باید دا بیت هم یو څرګند هدف ولري. خشیر باید هنری ابهام ولري. هنری ابهام په دې معنا باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي. خشیر باید یو فکر ولري، د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې ترڅنګ باید فکر ولري، خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې له عواطفو سره ګډ انتقال شي. ښه شعر هغه شعر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسیږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دم پورې، مالا زل تر دې دم پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټې کړي په لیمو کې اوښکې، ما پټې کړي په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلای. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملای. د تورو تورو ماخامو په خاطر، د تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمې مې وجود سوځلای. پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، زړه کې مې خپل هر یو ارمان وژلی. ژوند تېروم ما د ازغو په څکو، ژوند تېروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ مې خپل قسمت بللی. ژوند مې د مینه 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 کړی، ژوند مې د مینه 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 کړی، درې ته مې څومره محبت شیندلی، درې ته مې څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یو نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یو ځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر اومان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یو ځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې حالته چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نویو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغه لپاره چې موږ یو یاد خوشحالۍ، یاد درد، یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنی دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرضاً کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښیي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران چې کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دغه نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
نن می زلتا لار و نکړه مرغلاره دیوالونه مترمنځ و درېدلې د ساحل غاړه کې شمو سره ناستم لکه ته چې په خبرو باندې خپل کړم کله کله دا هوا حس خوږه شي خو رباب می نغه کیږي مرغلاره لکه خو معشوم په څله چا خپوي خاچی گوته می د اور لغاړې وسوه او بو وړای کاغذی قایت می رکھتے مرغلره د ژوند غیږه کې تو نشوم تا کنگل می لا پزله پوری نیولای د شعرونو په کتاب می د قسم می کله کله خو د زهر سره سم می په قفسه د بندي مارغه په چیر یم زه د خپل سیوري پر ماته ملاهیر یم لکه ستړی ژوند می ذهن هم خوږیږي هیڅوک نشته چې پر ولې سر کېږدم چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کیږي مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه له سکرو مې چیرته وکړه توره منډه سر دې وخورې داسې سپکه سر دې وخورې داسې خواره سپکه تمه بن په بن می لا هډوکو جلا کېږم زه له خپل خاطره ووتم ورک کېږم غږوم یې خوشپېلۍ مې غریو نیولې مرغلرې مرم مری مې غریو نیولې مرغلرې زندګي خوږه ټپه وه د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو د خاموش زندګي کلی سشوه مرغلره د زخمی څراغ په څیر یم په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي مرغلره ژوند مې ماته سرنده ده او په غاړه یې پرته دا منظومه ده
د شعر د نړیوال ورځ په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي اسدی راډي مجلې ته را لېښلې دی
اے د سرو ګلو جانانا اے د سرو ګل جانانا اے د سرو ګل جانانا اے د سرو ګل جانانا اے د سرو مول جانانا اے د عشق د کعبی منزا اے د عشق د کعبی منزا د خایست د کور اسمانا اے د سرو ګل جانانا اے د سرو مول جانانا د خایست اے د عشق د کعبی منزا د خایست کور اسمانا لکه پرخه پتا اور لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم دلمنی پروپودی د عمرونو ایمان پلورم لکه پرخه پتا اورم لکه المر درته درګورم دلمنی پروپودی د عمرونو ایمان پلورم اے زما د مزل لاری اے زما د مزل لاری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری اے زما د مزل لاری چې پړاو می راته ساری په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری اے زما د مزل لاری، چې پړاو مې راته څاری، په قدم قدم دې میچم، په قدم قدم کې ښکاری تم شپه په پریواته، تم شپه په پریواته، تم مر پراخاته، تم شپه په پریواته، تم مر پراخاته، د حیرت د افق بریدا، تم شپه په پریواته، تم مر پراخاته، د حیرت د افق بریدا، د حیرت د افق بریدا، تم سترګي د کاته، د حیرت د افق بریدا، تم سترګي د کاته، ستړي ورځ می تا ته رسي، ستړي ورځ می تا ته رسي، تم دم د ماخام، ستړي ورځ می تا ته رسي، تم دم د ماخام، تم کانو کې چینه پور غوي کې می جام، ستړي ورځ می تا ته رسي، تم دم د ماخام، تم کانو کې چینه پور غوي کې می جام، رانه پټشي راته ګوري، رانه پټشي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، رانه پټشي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، ته په کومه ځمکه اوسي، ته په کومه ځمکه اوسي، ته له کومه خاصکا اوري، رانه پټشي راته ګوري، هم می پیری هم می پلوري، ته په کومه ځمکه اوسي، ته له کومه خاصکا اوري، ته په کوم چم کې مشته، ته په کوم چم کې مشته، لگا پته د کور راکا، ته په کوم چم کې مشته، لگا پته د کور راکا، د ایرو لپه مې واخلا، په ورغوي کې اور راکا، د ایرو لپه مې واخلا، په ورغوي کې اور راکا.
لشاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمبشوي وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص سب کړی را لښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلم مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه، رات شوی بد نظر دی، دیوام را کرلا تور آندو، پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم، دی آدم لاسکه خنجر دی، رات جوری زولنی کری، دی ستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو، په احساس کې شرر دی، نور ناهیل یا موستره، سوزی دل می زیگر دی، زا آداما شوی یوازی، لمب شوی می وزر دی.
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی، خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د ازادي راډیو مجلې لا اوریدونکو څخه دی او د خبرونې د دې تحصولې چې شعر ولیکي.
اما چې اړ پاند له ازادي راډیو څخه دا تاسو ازادي راډیو مجلې دغه نام لکه چې د شاعرانو څخه شعر نوي دا ما تم د سیو واسو درې د شاوخوا ته درې د حکم شاعرانو څخه شعر شعر نوي ورکه مستافه او ردی پاندا شاعري چې کوم یو وزن کوم دردونکو کوم ازاد چې د شعرونو ته دی تقریبا
بهیر شته ادبی بهیر
خلک نه لسته دی غو نه غب کنه نسته دا دور تقریبا دا ما دا دا سیمه کې بوال شهر زنګ دا اری مې ذکر غو نه خپل سمستر قیم د سلر دی غاټ غاټ دی او سلری
د ادبی مجلې دا اوریدونکو محمود مننه کوم د بلخ مولانا جلال الدین رومي وای زد مرغان په چیر سندری وایم د ته چرت نه وهم چې څوک یاوري کین اوري یا څه فکر کوي کین نه کوي لبی خبرتیا ورسته د مسافر مرغان په اړه راپور لرو.
ازادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
د غزنی جنې اوسیدونکو وای په خو به د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغان لره تک سره محسوسیده دوی وای په څړمن کې چټول مرغان به وطن ته راغلل دلته به خلکو ورسره د خړو او غستو او سیدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور پښول چې نور نو د شپه موسمي ناروغي هم کړه کوي کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی ولاړی وب د سردی تاریخي بند او یو شمیر نور سیمه د ډول ډول مرغان مسکن وو خوشاو خو 50 کلنې جګړې اوس ډیرې مرغان له دغه ځای کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالې نور حال په دې راپور کې
د ژمی پایتر سیدل او د څلمنې را بریدل په افغانستان په ځنګړې توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري
له وطن تللي مرغان هم بیا خپل وطن ته راتلل
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل شاوخوا بیا کله عمر لري دی وايي اوس چې اقلیمي بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی نو هغه په خواني توپیرونه هم ورسره بیا خوند سوي دي نو موله زیاتوي په خواني او کلونو کې کله به چې زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغان وب وطن تر مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څړمونای سوای دی
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یوستان براتله خو په درسم د دلوې به یو یو ورړ یا به ورسته استا استا د دې د څنګه څړمون باید ته کاریزونه ډیر ول او به به د غجزومې په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خبرې لري راته په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول ته کدا وبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلې و پاسل بو
شاغلای خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځین نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څړمونی توپیر ورسره کید خو وس هغه سینه ده کله چې بدغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پایل کړل د وربشو شلشم او ځین نورو فصلونو په کرلو به لاس پورې کړ
بل بل خو ځب قسم جرانه کې مرغي په نامو هم یاد یادلې شاغه به د کورول مخ شي ډونډونه او بغلونو ته به بو ولاړ دی حاله ته وکنهسته نو دا ټول علایم قرین دي دی ولو سي دي سرلي دي او جلاوالي او د زمه دي جلاوالي سره فرق خو وسني زماني شرایط اخليمي وضعیت دا شه پیکسو چې د دوبه په زمه کې راغزمه په دوبه کې تقریبا کوسي منی د زمه ځای شندان توپیر او فرق نهسته
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ورسره خلکو د خوړو اغوستو او وسیدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمی موسمي ناروغي کډه کوي
د ځانو کټارونه مومن د پسری په محل کې به ډیر راتلو کله چې بزانی په کټار باندې را دي موږ به ډیر کوچنی اواز کاند کونو به خلکو د سپنګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاتاسو ته هغه مدغه به کله وطن ته د ځان نه ورتلې دي په قاعده باندې چې الته به مرزونه کله چې بدل کوې دا سره د دوغو په نامو باندې دا دغه ورکلو نو ټول برستنی به خالص ولین
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خانیخیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسیدونکی دی. دی هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دوی به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل، په ځانګړې توګه ژمی او څلمنی. خو له بده مرغه بیا دا چې خلکو به د دغه مسافرو مرغانو ښکار هم کاوه.
قسم قسم مرغان نور مرات لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان و باران طلب ناموس خو نه ساغل د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان و یو سپین یو شین وزیر په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم کار کول دا نور ځانیم یسته ځانو به کتارونو سره د سپاوه باندې به ټکونه پکول او خپل منځ سره او جلان لازیو سایری لازیو ګل سر او د غس مرغان
کله نو وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیات د ناوی ابي استاده د سردې تاريخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځایه کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتک پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
لهم دی راپور سره د دې اونۍ ادبی مجله رانغاړو. زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بل خبرونې مو خدای مل.
لگنگا تر بسینا لگنگا تر تر سمرقند لگن جا تر باسینا لگنگا تر سمرقند.